السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته خرغلاست. نن سه شنبه ده د 1409 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوي دیر شمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د فبروري میاشتې له 19 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. د سولې د عالي شورا د مشرتابه یوه غړی وایي د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ په خبرو کې د ښځو د نه ګډون له کبله اندېښنه لري، او ایران وایي چې د دې هېواد په جنوب کې د تېرې اونۍ په خونړۍ حمله کې د لاس لرلو په تورې یو شمېر کسان نیولي دي. قدرمنو اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. خبرونو سرلیکونه: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پر افغان حکومت غږ کوي چې د خبرو لپاره یو پیاوړی ملي ټیم جوړ کړي. د فرانسې مییزو چارواکو تایید کړی ده چې د دې ولایت په پشترود ولسوالۍ کې د ناټو یوه کشفي الوتکه رالوېدلې ده، او د پاکستان ولسمشر د دې هېواد تر ټولو ستر ملکي نشان د سعودي عربستان ولیعهد ته ورکړ. بشپړ خبرونه: په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې چټکې شوې، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر افغان حکومت غږ کړی چې د خبرو لپاره یو پیاوړی ملي ټیم جوړ کړي. د طالبانو په ګډون د افغانستان د جګړې مهمو لوبغاړو نږدې دوه اونۍ مخکې په مسکو کې غونډه وکړه. دوی د جمهور رئیس د دفتر د مشر عبدالسلام رحیمی په ګډون پر هغه ټیم چې ولسمشر غنی اعلان کړی انتقاد وکړ. خلیلزاد تیره شپه له تلو تلویزیون سره په مرکه کې وویل داسې یو مرکچی ټیم ته اړتیا شته چې بااعتباره وي او د نورو سیاسي ډلو استازي هم پکې وي. هغه زیاته کړه سوله یوازې په هغه صورت کې ټینګېدای شي چې د افغانانو ترمنځ که په حکومت کې دننه دي که بهر یووالی، اجماع او توافق وي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري ریاست ویان پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل که طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو نشي، نو په قطر کې د فبروري په 15مه د طالبانو او امریکایي چارواکو غونډې ته به خپل پلاوی ونه لیږي. د فرانسې مییزو چارواکو تایید کړی چې د دې ولایت په پشترود ولسوالۍ کې د ناټو یوه کشفي الوتکه رالوېدلې ده. د فراه والي محمد شاهد ثابت تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا الوتکه پرون سهار په کجګین سیمه کې رالوېدلې. دا همغه سیمه ده چې د ده په وینا وسلوال طالبان په کې فعال دي.
کشتي په سره ده چې په څو مثالو کې لیدل ده. نو سهار د کوم سهار چې دا هغه کې په خپله طالبان وزونه ده، هغوی ورته ویل چې زه څرله چې هغه ته نږدې دي او مخکې نه چې زموږ په ورسېږي د هغه ته مخکې.
د فراه والي د الوتکې د لویدو دلیل تخنیکي عوارض وښودل، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنکړل. له دې مخکې طالبانو ادعا کړې وه چې د الوتکه دوی نسکوره کړې او ټوټې ورسره دي. د پشترود ولسوال غوث الدین ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو د دې الوتکې ټوټې نامعلوم ځای ته انتقال کړي. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د متحده عربی اماراتو په دوبای ښار کې د نړیوال کرنیز نندارتون په دوه هم ورځ افغان سوداګرو د 12 میلیون ډالرو په ارزښت د خوراکي موادو قراردادونه لاسلیک کړل. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت پر فیسبوک پاڼه راغلی دی چې دا قراردادونه د افغان او بهرنیو سوداګرو ترمنځ په ځانګړي ډول د زعفرانو او وچې میوې په برخه کې شوي دي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی د نندارتون په لومړۍ ورځ ویلي و چې تمه ده د دې نندارتون په ترڅ کې به د افغان او بهرنیو سوداګرو ترمنځ د 50 میلیون ډالرو په ارزښت قراردادونه لاسلیک شي. لازادی رادیو خبرونه اوري: ایران وایي شپږ مشکوک کسانې د دې هېواد په جنوب کې پر امنیتي ځواکونو د تېرې اونۍ په حمله کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. په هغه برید کې چې د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې د سپاه پاسداران ځواکونو پر موټریز کاروان وشو، 28 کسان ووژل شول. ایران ویلي چې د دې برید پلان په پاکستان کې جوړ شوی او له هغه ځایه عملي شوی. د ایران سپاه پاسداران انقلاب پرون وویل درې مشکوک کسان چې دوی تروریستان بللی دي په سراوان او خاش ښارونو کې توقیف شوي دي. ملګرو ملتونو پرون هیله څرګنده کړه چې د یمن د جګړې ښکیل اړخونه به ژر تر ژره هغه موافقه عملي کړي چې له مخې باید خپل ځواکونه له حدیده ښار او دوو نورو کوچنیو بندرونو او همداراز د ملګرو ملتونو له یوې ودانۍ څخه وباسي. د ملګرو ملتونو په دې ودانۍ کې د 3.1 میلیون بېوزله خلکو لپاره د یوې میاشتې خواړه ساتل کېږي. د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرهان حق خبریالانو ته وویل په هدایده کې د دې اقدام پلي کول مهم دي ځکه د یمن 70% کې واردات له همدې ځایه کېږي. او د پاکستان ولسمشر عارف علوي د پاکستان لوی نښان چې د دې هېواد تر ټولو لوړ ملکي افتخاري نشان دی د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان ته ورکړ. په دې مناسبت پرون د پاکستان د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې مراسم جوړ شوي وو. له دې یوه ورځ مخکې دواړو لورو هغه تړونونه لاسلیک کړل چې له مخې یې سعودي عربستان په پاکستان کې د 40 میلیارد ډالرو په ارزښت پانګونه کوي. تمه ده چې بن سلمان به هند او چین ته هم لاړ شي. له ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر مناوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسې راپورونه خبرو. و باوری چې د سولې د عالی شورا مرستیاله او یو شمیر نورې ښځې وایي د طالبانو او امریکایي چارواکو په خبرو کې د ښځو د استازو د نه ګډون له کبله اندېښنه لري.
من د خپل حق اخیستونکو ولو که هر ډول غلطه معامله هم وشي موږ نه ډارېږو او موږ به د دوی دا غلطه معاملې خنثی کوو ان شاء الله.
په همدې حال کې جمهوری ریاست خبرداری ورکوي چې که طالبان د قطر پر روانه غونډه کې له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته چمتو نشي نو دوهې ته به پلاوی ونه لیږي. په نورو موضوعاتو کې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي د ولایت کچې ته د ځینو ولسوالیو د لوړولو په اړه بحثونه روان دي خو تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده شوې.
تر اوسه پورې د افغانستان هېڅ ولسوالۍ او هېڅ سیمه داسې شوې نه ده په ګوته کړل شوې ګواکې هغه دې په ولایت بدله شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د سپاه پاسداران ځواک پر کاروان د انتحاري حملې په تړاو یو شمیر مشکوک کسان نیول شوي دي. اورېدو ته راسره اوسئ. له ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اولی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 10.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د هم د دې خپرونې لومړی موضوع د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیاله حبیبه سرابي وایي د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ښځو د نه ګډون له کبله اندېښمنه ده. میرمن سرابي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې په دې غونډو کې ښځو ته د ګډون بلنه لا نه ده ورکړل شوې. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعالان وایي چې د خپلو حقونو د دفاع لپاره د طالبانو د ناسم استدلال پر وړاندې د منطقي او پیاوړي استدلال وړتیا لري. په دې اړه جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
یو شمیر افغان میرمنې بیره لري چې شاید د څو کلونو پر لاسته راوړنو او حقونو یې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرو کې معامله وسي. یوه له دغو میرمنو د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیاله حبیبه سرابي ده. میرمن سرابي تېر شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دې اړه د لا ډاډ ترلاسه کولو لپاره د افغانستان د سولې په اړه د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ښځو استازو ته بلنه ورکول مهم دي. دا وایي له بده مرغه په هغو مذاکراتو کې چې د ښاغلي خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ کېږي هیڅ ښځه ګډون نه لري. دا زموږ د اندېښنې وړ دي. موږ د ښاغلي خلیلزاد د امریکا له سفیر او د بیلابیلو ټولنو او هغو کسانو سره چې په پریکړو کې رول لري خپل اندېښنې شریکې کړې دي. میرمن سرابي زیاته کړې چې افغان میرمنو د سولې په خبرو کې د دوی د حقونو د قرباني کېدو د مخنیوي لپاره پراخ کمپاینونه وکړل. تمه ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ پلاوی او د وسلوالو طالبانو استازي د راتلونکي دوشنبه په ورځ د فبروري پر 15 په قطر کې یو ځل بیا سره وګوري. دواړو څلورو په جنوري کې هم شپږ پرله پسې ورځې په قطر کې خبرې سره وکړې. تر هغو خبرو وروسته زلمی خلیلزاد ویل چې په اصولو کې د سولې پر یوه چوکاټ موافقې ته رسېدلې، خو زیاته کړه چې هیڅ توافق وروستی نه دی. د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې روسیه هم د طالبانو او د افغانستان د لسکونو سیاستوالو او ګوندونو د مشرانو کوربه وه. د مسکو په غونډه کې یوازې فوزیه کوفي او هوا علم نورستاني د افغانستان د ښځو په استازیتوب ګډون کړی و. د ښځو د حقونو یوه فعاله ملالۍ شینواري په هغې غونډه کې د دوو ښځو ګډون نمایشي بولې. میرمن شینواري تېر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې د امریکایي پلاوي او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرو کې ښځو ته د ګډون بلنه نه ورکول کېږي. نوموړي زیاته کړه چې ښځې د خپلو حقونو د دفاع لپاره د منطقي استدلال وړتیا لري.
منګه خپل د شرعي حق او د خپل اسلامي حق باندې پویګو که دوی د اسلام د دین په استفاده سره مونږ ته د دین نه غلط تعبیرونه کول، اوس مونږ په مینس کې داسې مسلمانې، مونږ خپل شکر الحمدلله مسلمانان یو او داسې عالم میرمن هم مونږ لرو چې د دوی د غلطو استدلالونو په مقابل کې سم او قوي استدلال وکاندي. مونږ د خپل حق اخیستونکو، ولو که هر ډول غلطه معامله هم وشي مونږ نه ډاریږو او مونږ به د دوی د غلطه معاملې خونتا کوو ان شاء الله.
وسلوالو طالبانو د فبروري پر 15 په یوه اعلامیه کې وویل چې د اسلامي اصول سره سم د ښځو حقونو تضمین ته ژمن دي، په داسې ډول چې نه د ښځو مشروع حقونه نقض سي او نه هم د افغانستان ارزښتونه وګواښل سي. د غیډلې له 1999 کال څخه تر 2001 کال پورې په افغانستان کې د خپل واکمنۍ پر مهال ښوونځیو ته د ډیرو نجونو د تګ او په رسمي دفترونو کې د ښځو د کار کولو مخه ونیوله. هغو ښځو او نجونو چې د طالبانو سپارښتنې یې نه عملي کولې په شل عقوبه یې سزا لیدله.
و موریدل چې یو شمیر مېرمنې د سولې پر روانو هڅو کې د ښځو د پیکا ونډې له کبله اندېښنه لري. په همدې حال کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د حکومت پلاوی به په هغه شرط د قطر پر روانه غونډه کې ګډون وکړي چې طالبان د حکومت له استازو سره مخامخ خبرو ته چمتو شي. د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري همداراز وایي چې په دې وروستیو کې د سولې په هڅو کې یو څه وضاحت لیدل کېږي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو خبریال وصل وصال راکوي.
د افغانستان ولسمشر ماڼۍ د قطر د راتلونکي اونۍ ناستې ته په غبرګون کې وایي چې که طالبان د حکومت له استازو سره په دغه ناسته کې مستقیمو خبرو ته حاضر نشي، افغان حکومت به د قطر په ناسته کې ګډون ونه کړي. د افغان ولسمشر ویان هارون چخنسوري د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د مونیخ د ناستې د ولسمشر محمد اشرف غنی او زلمی خلیلزاد د کتنې او د افغانستان د سولې په اړه د روانو هڅو په اړه خبرې کولې. ویل چې تر هغې چې طالبان د افغان حکومت له پلاوي سره خبرو ته چمتو نشي، حکومت په دغه ناسته کې ګډون نه کوي. دی وایي کومه جلسه چې د فبروري په 15 په قطر کې ترسره کیږي، که دغه جلسه مشروط په دې وي چې مذاکرات په مستقیم ډول له حکومت سره پیلېږي، موږ خپل پلاوی لیږو. پرته له دې که په زاړه فرمول وي، د افغانستان حکومت په دغه ناسته کې ګډون نه کوي. خغلی چخنسوري د خبریالانو پوښتنو ته په ځواب کې وویل که اړتیا ولیدل شي حکومت به د سولې مرکچی پلاوی په ترکیب کې زیاتوالی راولي. نوموړي د ولسمشر محمد اشرف غني او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کتنې ته په اشاره سره وویل چې دواړه لوري په دغه لیدنه کې په یوې نوې کاري تګلارې هوکړې ته رسېدلي. نوموړي د دغه نوې کاري تګلارې په اړه وویل د یوې ځانګړې ایجنډا پر بنسټ د ټولو مسایلو په اړه د افغانستان حکومت سره مشوره کیږي او لغه وروسته په عملي اقداماتو خبرې کیږي او لغه وروسته نړیوال متحدین په ځانګړې توګه خلیلزاد نړیوال سفرونه پیلوي. دا څرګندونه په داسې حال کې دي چې ټاکل شوې د راتلونکې اونۍ د دوشنبه په ورځ د طالبانو استازي یو ځل بیا په قطر کې له امریکایي پلاوي سره وګوري. د طالبانو د ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې وویل چې د فبروري د 15 نیټې ناسته د امریکایانو او طالبانو ترمنځ ده او کوم بل لوری به پکې ګډون ونه لري. ښاغلی مجاهد په دې اړه چې طالبان به د قطر په ناسته کې د افغان حکومت له استازو سره مخامخو خبرو ته چمتو وي وایي اوس مهال موږ د افغانستان د قضیې په بهرني اړخ اخته یو او نه غواړو چې د خپل هیواد د داخلي مسایلو په اړه له امریکا سره بحث وکړو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له دې وړاندې هم څو ځلې له طالبانو سره لیدنې کتنې لرلې دي، تېره شپه یې له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې ویلي چې په دغو کتنو کې د دایمي توربند د طالبانو او القاعده پر اړیکو د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو په پیلېدو او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه بحثونه کړي دي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بیا هم د سولې په مسله کې پاتې کیږو او د لویدیځ په مطبوعاتو کې ګورو چې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه کوم نظریات لري. د لویدیځ مطبوعاتو ته کتنه نوریاس نوری کړې ده.
کریسچن ساینس مانیټور ورځپاڼه په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه په یو مطلب کې پوښتنه کوي چې آیا افغانستان په رښتیا سولې ته چمتو دی. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې متحده ایالات د خپل تاریخ له تر ټولو اوږدې جګړې څخه د وتلو لارې څاري، په افغانستان کې د سولې نوي زیږیدلې بهیر چې په ترڅ کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې کیږي، په تیرو څو کلونو کې د لومړي ځل لپاره افغانان خورا زیات هیلمن کړي دي. خو ورځپاڼه زیاتوي چې ډېرې جدي اندېښنې لا هم پر ځای پاتې دي، ځکه طالبان په داسې حال کې د سولې خبرې کوي چې د راپورونو له مخې د جګړو نوي فصل ته هم د تیارۍ په حال کې دي. کریسچن ساینس مانیټور لیکي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په هڅو کې د بیړې نښې نښانې لیدل کیږي. ښاغلي خلیلزاد تېرې اونۍ ویلي وو چې په راروانه جولای میاشت کې د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې سولې ته د رسېدو لپاره ډېر کارونه پاتې دي چې باید ترسره شي. ورځپاڼه د هغو اندېښنو یادونه هم کوي چې د افغانستان ښځې له طالبانو سره د سولې د یوې موافقې په صورت کې لري. کریسچن ساینس مانیټور لیکي چې د طالبانو د واکمنۍ په کلونو کې افغان میرمنو د کار او زده کړو اجازه نه لرله او حتی له چادرې پرته له کوره نشوی وتلی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د سولې په روانو هڅو کې د دریو مهمو ګډونوالو د کلونو مخکې تصویرونه خپاره کړي دي. ورځپاڼې د ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د ملکچی پلاوی د غړي شیر محمد عباس تنگزی د تصویرونو لاندې لیکلي د ولسمشر استازي او طالب د ژوند بڼه په جګړه او بهر کې د زده کړو پر مهال. په دې تصویرونو کې ولسمشر غنی چې د تحصیل بشپړولو وروسته د فراغت څلور کنجه خولۍ پر سر او نیکټایي تړلې ترڅنګ ځوان شیر محمد عباس استانګزی نیکټایي په غاړه ورپسې زلمی خلیلزاد په نیکټایي کې ښکاري. دا په اویاو ملسیزه کې هغه مهال چې دوی په بهر کې په تحصیلي بورسونو کې زده کړې کولې. ښاغلو غنی او خلیلزاد د منځني ختیځ د تاریخ په یوه لانجمنه مرحله کې د بیروت په امریکایي پوهنتون کې چې د منورانو او د ایدیالوژیو د لارویانو زانګو درس وایي. په داسې حال کې چې استانګزی بیا په هندي کشمیر کې د همالیا د غرونو په لمنو کې د هند په یوه معتبر پوځي ښوونځي کې زده کړې کولې. ورځپاڼې تر دې عکسونو لاندې د درې واړو اوسني تصویرونه هم خپاره کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي دا درې کسان چې د جګړې د دریو بیلابیلو اړخونو استازي دي د افغانستان د څو لسیزو جګړو د پای ته رسولو په هڅو کې ښکیل دي. ورځپاڼه لیکي درې واړه شخصیتونه د افغانستان د اوږدې جګړې د بیلابیلو اړخونو استازي دي، خو د هغوی جلا لارې او شخصیتونه اوس د افغانستان د سیاسي جغرافیې د ناامیدونکې ډرامې پر سټیج په یوه ټکي کې راټولېږي.
لازادای رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواکه اداره هغه راپورونه ردوي چې وای د حکومت د پریکړې لمخې یو شمیر ولسوالۍ د ولایتونو کچې ته لوړې شوې دي. د سیمایزو ارګانونو د خپلواکه ادارې وایاند پرون ازادای رادیو ته ویل چې په دې اړه بحثونه روان دي، خو تر اوسه کومه ولسوالۍ نه ده ځانګړې شوې چې په ولایت به بدلېږي. په دې اړه تفصیل له کابله د حمید مومن پر راپور کې.
د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواکه اداره دا تاییدوي چې د نوو ولایتونو د رامنځته کولو په اړه د دې ادارې او ارګ ترمنځ خبرې روانې دي، خو تر اوسه پورې د کومې سیمې ولسوالۍ په اړه چې په ولایت بدله شي حتمی پریکړه نه ده شوې. تر دې مخکې ځینو رسنیو په خپلو راپورونو کې د یو شمېر ولسوالیو نومونه یاد کړي وو چې افغان حکومت په پام کې لري چې په ولایتونو یې بدلې کړي، خو د سیمایزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې وایان سید شاه سقیم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا راپورونه بې بنسټه دي او تر اوسه پورې د کومې ولسوالۍ او یا سیمې په اړه کومه حتمي پریکړه نه ده شوې.
سیمایزو ارګانونو خپلواکۍ اداره د ارګ سره لګیا ده په بحثونو باندې. تر اوسه پورې هیڅ پریکړه نه یې رسیدلې. تر اوسه پورې د افغانستان هیڅ ولسوالۍ او هیڅ سیمه داسې
خاغلی سقیم زیاته کړه چې حکومت په دې برخه کې د خلکو د غوښتنو د ولسوالۍ د جغرافیایي موقعیت، نفوذ او امکاناتو ته په کتو کار کوي. ځینو رسنیو په خپلو راپورونو کې ویلي چې حکومت د بدخشان ولایت د پامیر ولسوالۍ، په غزنی کې جاغوري، په ننګرهار کې د شینوارو، په غور ولایت کې د تیوره ولسوالۍ، په فاریاب کې انخوی او په هرات کې د شینډن ولسوالۍ او د اسلام قلعه خارګوټي په ولایتونو بدلوي. د نو ولایتونو د رامنځته کولو په اړه د بحثونو داسې محل پیل شوی دی چې د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکو د دوی د ولسوالیو په ولایتونو د بدلېدو غوښتنه کړې او د غزنی د مقر ولسوالۍ اوسیدونکو خو لا د مخه په دې اړه د دوی د غوښتنو په وړاندې د حکومت د خاموشۍ په غبرګون کې اعتراضونه پیل کړي او د کابل قندهار لویه لاره هم بنده کړې وه. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې وایان د دغه اعتراض لپاره د رسنیو ناسم راپورونه ګرم وبلل او ویل چې د ناسمو اوازو خپرول خلک اعتراض ته وهڅول، خو کله چې دوی ورته قانع کوونکي ځوابونه ورکړل نو اعتراض پای ته ورسول شو. خو ځینې کتونکي بیا د یوې دقیقې احصایې په ناموجودیت کې د نو ولایتونو رامنځته کول یو ناسم اقدام بولي او وایي چې دا به بیا په راتلونکي کې د ټولو سیمو او ولسوالیو د خلکو په غوښتنې بدله شي. ناصر شفیق یو له دغو کتونکو څخه د چه د نو ولایتونو رامنځته کېدل ناسم بولي. د ازادي راډیو ته وویل
یو اساسي تدمې ده چې کله داسې ولسوالۍ ولایتونه کېږي دا به د یو دقیقې سرشمېرنې نه پرته صرف د ځینو ولسونو یا د ځینو ولسوالیو په غوښتنه باندې ترسره کېږي او دا به د نورو لپاره هم لاره پرانیزي او هر څوک به وایي چې زموږ ولسوالۍ د ولایت شي.
ښاغلي شفیق حکومت ته سپارښتنه وکړه چې د نو ولایتونو د رامنځته کولو په ځای د موجوده ولایتونو د ستونزو هواري ته جدي پام واړوي او په ولایتونو کې د انډول په پام کې ساتلو سره لازمي خدمات برابر کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنلی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ایران وایي شپږ مشکوک کسان یې د دې هیواد په جنوب کې پر امنیتي ځواکونو د تېرې اونۍ په برید کې د لاس لرلو په تور نیولي دي. په هغه برید کې چې د ایران په سیستان، بلوچستان ولایت کې پر امنیتي ځواکونو وشو، 28 کسان ووژل شول. ایران وایي دا برید په پاکستان کې طرحه شوی او لا هماغه ځایه عملي شوی دی. جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د ایران سپای پاسداران د فبروري پر 13 ویل درې تنه یې په سراوان او خاش ښارونو کې د هغوی په پټنځایونو کې نیولی دي. د غزواکونو نیول سوي کسان تروریستان بللی دي. د فارس نیمه دولتي خبري آژانس د سیستان بلوچستان ولایت عمومي سرنوال علي موحدي له قوله ویلي چې درې نور کسان هم نیول سوي چې د فبروري د 13 نیټې په ځان مرګ برید کې په لاس لرلو تورن دي. د ایران سپای پاسداران وایي په سراوان او خاش ښارونو کې د عملیاتو پر مهال لسګونه کیلوګرامه چاودیدونکي مواد هم نیولی دي. د دغو ځواکونو په وینا نیول سوي کسان برید کوونکي ته موټر برابر کړی، لارښوونه یې کړې او ملاتړ یې کړی و. د فبروري پر 18 د ایران د پارلمان مشر علي لاریجانی ویل چې دغه برید په پاکستان کې د نن پلان او له هغه ځایه ترسره سوی و. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د پاکستان سفیر د اعتراض په توګه ور وغوښت. د دغه وزارت ویان بهرام قاسمی د فبروري پر 13 خبریالانو ته وویل
قابل تحمل نیست برای ما که
دوی زموږ لپاره د زغم وړ نه دی چې د پاکستان دولت او پوځ ونسی کولای له خپل خاورې څخه د ایران پر وړاندې د دې ډول شرارت او تروریستي اقداماتو مخه ونیسي.
نسبت به جمهوری اسلامی ایران جلوگیری بکنه.
تسنیم خبری آژانس بیا د ایران د پوځ د لوی درستیز محمد باقری له قبل ویلي چې هیواد د پاکستان چارواکو ته د تروریستي ډلو د پټو او نیمه پټو روزنیزو مرکزونو په اړه معلومات شریک کړي دي. ښاغلی باقری د پاکستان د پوځ له قمندانانو سره په ټلیفوني خبرو کې له هغوی غوښتي چې یا د دغو ډلو سره مقابله وکړي او یا د ایراني ځواکونو ته اجازه ورکړي چې لاس په کار سي. د فبروري د 13 ځانمرګ برید چې د امنیتي ځواکونو پر یو باس سوی دی، په کلونو کې د ایران پر ځواکونو یو له خونړیو بریدونو ګڼل سوی چې د سپای پاسداران انقلاب او وشتن از وکونو پکشي وژل سول. سنی توندلاری ډلې جیشل عدل د هغه برید مسولیت اخیستی دی. سیستان بلوچستان د پاکستان او افغانستان سره د ایران پر پوله پروت دی چې وسلوالې ډلې او قاچاق کوونکي پر همدې لارې تګ راتګ کوي. په دې سیمه کې تر ډېره سنی مذهبي بلوڅان میشتي. اسلام آباد دا برید غندلی او له ایران سره د همکارۍ ژمنه کړې ده. ایران په پرله پسې ډول ویلي چې وسلوالې ډلې په پاکستان کې دننه له خپلو پټنځایونو څخه فعالیت کوي.
خبری مجله اوري
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنګونه د په زړه پورې محاورو یوه نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له افغان حکومت څخه غواړي چې د خبرو لپاره یو پیاوړی ملي ټیم جوړ کړي. ښاغلی خلیلزاد تیره شپه په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل داسې یو مرکچي ټیم ته اړتیا شته چې بااعتباره وي او د نورو سیاسي ډلو استازي هم پکې وي. د فراسي مایزو چارواکو تایید کړی ده چې د دې ولایت په پښترود ولسوالۍ کې د ناټو یو کشفی الوتکه رالوېدلې ده. د فرا والی ازادۍ راډیو ته ویل چې دا الوتکه پرون سهار په کجګین سیمه کې چې طالبان پکې فعال دي رالوېدلې. د متحده عربی اماراتو په دوبی ښار کې د نړیوال کرنیز نندارتون په دوهمه ورځ افغان سوداګرو د 12 میلیون ډالرو په ارزښت د خوراکي موادو قراردادونه لاسلیک کړل. ایران وای شپږ مشکوک کسان د هیواد په جنوب کې پر امنیتي ځواکونو د تیرې اونۍ په برید کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. په ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې په دې حمله کې 28 کسان وژل شوي وو. ملګرو ملتونو پرون هیله څرګنده کړه چې د یمن د جګړې ښکیل اړخونه به ژر تر ژره هغه موافقه عملي کړي چې له مخې باید خپل ځواکونه له حدیده ښار او نورو ځایونو څخه وباسي. او د پاکستان ولسمشر عارف علوي د پاکستان نشان چې د دې هیواد تر ټولو لوړ ملکی افتخاري نشان دی د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان ته پاکستان ته د نوموړي د سفر پر مهال ورکړ.
د ژوند رنگونه
نوم دلشاد دے دلشاد اللہ او کوما دا شرکت کی کار زرنج
دا خوسیار ہوٹل دے کنا
او
دا مپسش کی جوڑ کرے دے کرا تو اچ مثال څنګه